یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړیم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونان او ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو سار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتقاد کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي. په راپور کې زیاته شوي چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي دي. تر دې دمه یونانی ځواکونو په دې اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک ټبره عبداللطیف مرادی یاد کړی دی. د خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله میتا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي میرمن نوټسن دا موضوع په روند په ژواک اژانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا نیوز ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیویي پیغام کې وویل ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه بالغې لورانې هم شاملې دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف میرمنه او لور د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. لویدیز دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ور بشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو کابل هوایی ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبر از دوم سه قطری ځواکونو په کابل هوایی ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدوم باندې پیغام دي. څو وخت
دا ورسته لاغه چې دا شوه د کابل هوایی ډګر کې لپنځو میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې دویم ورځ دا او په دې بحث کې چې څرنګه له اوکراین سره مرسته کېدای شي. او د پروګرام په پای شیبو کې به هم د خلکو غږونه درته خبرو کړو چې له بېلابېلو موضوعګانو شکایت لري.
څه حالات دي؟ نور څه غمونه نشته. خالي تلاشي ده ګیره نه. نور هیڅ شی دوی نه کوي.
راشي دا حالاتو ګورې درته راشن ورکوي. نن راشي سبا راشي څوک ورته چغېږي، څوک ورته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه نباتي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بهرني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي چارو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او که نه. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیوم زنه تاییدوم باندې پیغام د څو وخت وی او ولله د سه کابل هوایي ډګر د ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې تاریخ نن دل کې چې په امنیت ساتلو راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګ ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینی دغه قطری ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسېدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو ته خوږیست. د ازادي رادیو خبرونه هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ او وایورئ. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو باندې انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال میتا نوټسن په دې وروستیو کې د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې کړي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبعیزه د دې ډکې پرېکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې میتا نوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کېږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام سلا شر 15 باندې خبرونه کوي. په دې اړه باندې راپور لرو چې د ناتو سازمان باندې د اوکراین لخوا فشارونه زیات شوي دي، څو د روسیې پر ضد باندې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دویمه ورځ ده نن، او په دې باندې بحث کیږي چې څرنګه د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وشي. احمد شیبر ته بیا هم وښو.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړیو هیوادو وغوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل، زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي، او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو، پښابنه شو. زیلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نکړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي، په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د اوکراین له 4 یو برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 3000 سره عسکر بیلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي، او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو نورستان ته هلته د شاوخوا 9 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د اوبو رسولو پروژې پلي شوې دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت واما حتبن کندش لسالی بربنګل او کانتیوا پایوک کلیو کې اتنیم میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10,000 کاري ورځې رامنځته شي، او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي، د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یادو ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي، چې د ټولو مالی لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل کله چې په پاکستان کې سیاسي نوې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی، نن 15 ورځ ده. تر دې دمه هم د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې په دې اړه باندې کومې خاصې نتیجې ته نه ده رسیدلې، او وایي چې نن به هم یوه اورېدنه کوي چې د اپریل 8 ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې د دغه هیواد ولسمشر عارف الوی د پاکستان پارلمان منحل کړ، او په دې سره نورو یا تازه انتخاباتو ته لار هواره شوه. پامیر ساحل په وروستیو سیاسي کړکیچونو باندې له د مشال راډیو له آزاد خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي، لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جانګیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کړي، او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې د دوی په دغه غونډه کې یو سل نه نوي او ځینې خو د 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 او یادي نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دي دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی، کاندید دی، پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان اصلي کاپ ډلې او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13 ورځ 9 بجې د ماښام نو د هغې مخه ونیول شوه، او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه رابلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و، نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هغلته دې غونډه شوې وې، لیکن بیا ورته ځینې خلک وایي چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغې کې غونډه وشي، نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کې
صحیح. طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر یې زیات هم وي نو د حکومتي یا د حکومت پلوا اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا ژور نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ ژور هم شو، او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي دا غي مخ نیول کیږي. او دا
طاهر خانو چې د پاکستان وروستي سیاسي کړکیچ تر ټولو تازه په پنجاب کې رامنځته شوی دی موږ ته معلومات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا نوریاس نوري ټولنیز او اقتصادي مطالب وړاندې کوي.
چین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلی. د ارګ له لوري تیره ورځ په وی خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین هیواد یو شمیر پانګوالو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو شمیر پروژو د پیل خبره کړې ده. د ارګ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې کڅه هم د دې پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې چینایي پانګوالو په افغانستان کې لوسنی درې د همکاري غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال چینی لوري ته د پوره امنیت او همکاري ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میلادي میاشت د چین هیواد لوړپوړو چارواکو افغانستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر پروژو د پیل خبره کړې وه. د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د بارتر سوداګرۍ په اړه جوړې شوې کمیټې لومړنۍ ناسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یا د ناسو چې تیره ورځ په آنلاین بڼه ترسره شوه د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ د پیل او د دې برخې د پیاوړتیا په تړاو خبرې وشوې. خونی لیکلي چې دواړو خواوو په بندرونو کې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو د هواری او د نویو فرصتونو په رامنځته کولو بحث کړی. دا په داسې حال کې ده چې یادې خونې د بارتر سوداګرۍ د ښه مدیریت په موخه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې یوه کمیټه رامنځته کړه. هغه مهال وویل شول تر کومه چې په افغانستان کې بانکي سیستم عادي شوی نه وي د افغانستان او پاکستان سوداګر به د سوداګرۍ په برخه کې له بارتر یا جنس په جنس سیستم نه کار اخلي، او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني 1.5 یو ایرو ونه وی افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو دیارلس افغانۍ درې اویا پوله، یو سودریال دوویش افغانۍ شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه نوي افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره د برخه ته موزنو ریاست نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه د هغه هیواد کورنۍ موضوع بولي له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو له ځینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرانس تېره اونۍ ترسره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالي بنسټونو، مرسته رسوونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان یې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تېرې اونۍ په غونډه کې وویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلی دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یوه پوسټ په حواله راغلي، کم کې مې د افغانستان یوه لوړپوړې ښځینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدلې چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټولې افغان نجونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د برېټانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلي پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تېره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلي په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نورو افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بله، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوي، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسېد. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغې پریکړې د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړي، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغېزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره وروسته له هغې کوي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپل لاره جلا کړې ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شوو نورو تورونو تر څنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لاره هواره کړې وه چې د هغه خلاف د تېرې یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې وه چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو له نیمایي زیاتې یعنی 122 رایې له لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون کې عائشه صدیقه وایي د ملکی حکومتونو اړوند د سترې محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستره محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وایي که ستره محکمه کومه پریکړه کوي، هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی، ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاس وهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شننکه عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني وه، خو په عین حال کې به نوي انتخابات ماجو بولي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
احمد ما د شهابات لخر څخه وروره لا دلته دونه کې چندي دا تاله شي په نومار او راس خلک تنګيږي دا سم عملي روان دي د ملک کې څه حالات دي نور څه غمونه نشته خالي تعالی شي د ګیره نور هیڅ شي دی نه کوي لا سرنګ حکومت د څه حالات دي
طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غام دی وخري.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس نیم شوې ورزو لاندو خبرونه ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې له یونانه ترکیې ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خوا ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا په روسیې باندې په تېره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صافی پر مخوري. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواده د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړې ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان یو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسې ګورئ او د عوامرو ته تاسې ګورئ چې هیڅ یو بل سره سم نه دي، برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمیل شي د هغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه هیله مند یم چې د داسې عوامرو سره دوی باید ډېر محتاطانه برخورد کی تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي اما دی وایي چې نه ستا پلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بله ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دی ځان سره ولي د دې هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه به د پارکونو استفاده کوي ښځې به دونه څوک ور باندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي هغې ته موټر ونیسي هغه د پارکه پولیس یا بېرته راوړي دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کېري هغه دی وینا ته تا نه خپل لاړ شه نن رخصتي او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه یې که یعنې دا رقم خو نه کېږي دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي بل بدبختي د دې چې مثلا جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي یعنې ولې آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي آیا دی ورته منطق دی ووایي خلک دې خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي ته خو یې نصف په غاړه نیولې دی یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا قدر معلمین نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادروي چې فلانی دزن وګرځي نن دې وخوري نن څمري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه په سر راشي زه دې نه خوشي په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دی سو استفاده وکړي یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوه د جنگ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شم راشي امر صدري اله مده به شه هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوهشتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تاریخ سفر او یواز مکه آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کوي چې په تاریخ مسونیت دی ولی ویل شي چې کله به یواز سفر وکړي دا د منطق د نگرانوي چې دغه وخت بنیا د خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي دی ته محرم یا یو نارینه ور سره غو شګیت هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسونیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسې په تیاره کې ناس وسی چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د خبرو ته باید د منطق د لار نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل له په محل کې نه یم زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي د دې خوان به تل اقرار پسې مېره به تل اقرار ته او دا به ناس چې څو مازیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته بلې هغه د دواخانه پولیس ورته ګولې واخلي یو ټابلیټ واخلي چې دا دوا او غیاي ډاکټر ته یې مثلا د ساوډ اپس لر شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړی چې باید خزي مرهم سي هغه فقط د خزي محافظت لپاره کړی نه د خزي شکنجه لپاره دې دغه مسله د خزي شکنجه لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله زپل شوي وو بس دی
مننه
سره وایي نور بس دی دی باید بس کی نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنې خور ګلالي جان صافي تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړه ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه ښځو ته متوجه نه دي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولی نه بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساینس ټیکنالوژي جهان چیرته ځي، او سوال اس کاله مخکې یا د هغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت و، هغه وخت د دوی په آن چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي، او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو، موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ یې متضرر کړو، موږ نه یې ورونه، موږ نه یې زامن، موږ نه یې میړونه واخیستل، دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند سر کم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي، نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زه حیران یم چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم، یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعیا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه، یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای موږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي، واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکیرې سره نه لګېده، یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږې جانې ځینو اورېدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل همدا خبره ده، همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړ، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه سوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کړو، زه بای پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه له سپږی سرویسونو کې، نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نګران ویل بس اجازه نیست، زه به یې خواته ودرېدم، او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسی لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخت ده دونه من بد تاثیر کی چیز پختنه مکا یعنی هر میرمن دی پاره هر خزی دی پاره اوس هر اورز د شپې دوی کینی چې څنګه من کولای شو چې دوی د نارامول د پاره د دوی د ژوند د محدودول د پاره کوم لارې چارې وګوري د شپې وی د کیږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې د سلاټ شي پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي اختلاط ونه لري و دسې ونه کوي یاسې ونه کوي دا څه رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو کار نشته آمد نشته راکړه ورکړه نشته پیسې نشته د نظام د بانک خراب دی درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دي خلاصېږي هلته چې زه نوبت نه رسېږي یو بیروبار دی یو ماشر دی نو څه رقم ژوند وکړو څومره سخته ده موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو د لږې نه مرو او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده د ژوند دا ساحه څومره سخته ده څومره سړي ته درد ورکوي څومره سخته ده
صافی صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده متاسفانه نو خبر دلته مهمه ده دغه چاته مهمه ده چې باید یو څوک ووري علما د دین ته ووایي کدی ونه مری ده به څنګه کوو زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته تړونونه امضا کړل اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفاداره پاتې شول اما چې ویلي چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي هغه ډیر مسؤوله خپل هیوادو ته بیرته ولیږل یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي وکړله او خپل وفاداري وښودله دوی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کړي زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله دلته نه یوازې علماو ته ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي موږ هیڅ یو افغانه ښځه هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شاید نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري دا ناممکنه ده اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې فامیلونه اوس هم هلته دي حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي دغه اوس هم زهاور مشي د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي دی د عربستان سعودي ته وګوري دی د اماراتو ته قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و هلته زه تلې هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري د پارلمان غړي لري یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي موټرونه درایوي بیرون ځي رستورانت ته ځي یعنې دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته یو ویشتمه پېړۍ ده دنیا چیرته تللی ټکنالوژي چیرته تللی او موږ هنوز هم د دنیاوي دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پهم ټیکرای شین اوسي نه پهم سری باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پردي چې هره ښځه لا شي لست کړي دین زده کړي هغه واقعي دین زده کړي هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس یو عالم ورته تدریس پوهنتون دی وایي درس دی وایي اسلام دی وایي چې هغې خپله پوهشي ما ته د جنت لاره کولی کوي پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کومه ده دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي وشي چې مستقیم وخت دی چې مشر جنت ته لاړ شي آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسی چه اوگه خورو ویلی تجی گوری چه سونه کنی منگه لرو سونه بی سرپرست خزی لرو تجی بدی به داد بختی که میلیون میلیون خل لادل پاکستان ایران تا خود سون نارینه لادل کار تا دوره پیدا کولو تا او خزی لورانی خواهی میتور پا فانسان که پردی دی خیلی چه وگی برته د هر کار د پر مسافر محرم خپل چپینان که مزدوری کی غره وغوري دا خو ممکن نه دی. یالو د سه شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $0 یا $500 معاش ورکړي چې هغه کور کې ناست او چې پیغامه یې شو کې وي نه پارک تللی شي خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي. اول د علم مخه ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد د یوښي چې هغه کارونه چې دی کې هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه دی، فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلق زوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تبله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري دوی به ټول د هغې له منځه ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څو چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه. د علم حق یې ورنه ماخله، ته د اسلام په مقابل کې ولاړې. ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کړي او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دې خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپله جزا ګوري. دوی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي. ته ورته څه رقم محرم جوړې؟ مثل چې امیر خور وویلی چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبور یې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو زما څنګه اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. زموږ په حقوقو د کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالې سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملت زوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنې دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبخ برابرې. یله مانه یې مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څوک خپل منس کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه بی خبر اوسېږي، او حکومت کې خبر نه اوسېږي، او شتمه پیړۍ د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې دغه یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلا یو لارې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرنوالي وه، ولې ټول شیان د سره خرابې؟ پولیس وو، اردو وه، دا ټول د سره خرابې، د سره راته جوړی. دا سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانۍ بېرته جوړوي، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانۍ بېرته جوړوي. دوی د ورانۍ لپاره که راغلي اوسي خدای د هر څه زر ګیلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې د ځان برابر کړي. نړیوال قوانینو ته، د قوانینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته د پابند اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایل لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او ژجانی تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دي، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې. کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28مه نیټه، دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي؟ آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي؟
واقعاً اما غورست چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړ، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بې جابي نه بې جابیم کړي ده، او نه کوو، دا منو. هیڅ خبره نشته. نو چې مونږ تحصیل ونه کړو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو. په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نښودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. ته باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو وارې زه په خپله علمي غړي پاتې شوی یم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځنډ راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه له کومې معارف دپاره چا کار نه دی کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سوی استفادی معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړولو دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډېر وځورولو. دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وایي. دا مسله ګونګه ده اوس.
او ژی جانې ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو.
اصل راز صدا تک دے
ساعت